تمشال ریډیو دې نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې ولسم نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته دغه یو ساته خبري خبرونه کیر کړلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تفسیرې لرو. د سیمې نړۍ سره هم یو شمېر راپورونه شته. خوړم به د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه
پاکستان د تورخم کړکې چواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. په تورخم کې نن پر 15 ورځ هم کرفیو ده او د اروپای ټولنې مشر وایي له مسکو سره اړیکې دومره خراب نه دي چې بیا جوړ نشي. بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. تیره ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز وویل افغان چارواکو ته هم په تای پر تورخم کړکیچ د خبرو لپاره بلنه ورکړې. د ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې پر تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز وویل څو ورځې مخکې پاکستاني امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپله دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه څرګندونو او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لاسه نه دی ویلي. د قبایلی سیمې خیبر امنیتی چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندیز یا کرفیو ده او تګ راتګ پر 15 ورځ هم بند دی. امنیتی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی خو لار تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وای ژوند لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه ټول تړلي دي. دوی ذاتوي د تورخم دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. څو ورځې مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو پر سر کړکیچ پیدا شو او د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر ماښام په پېښور کې بمي چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د خزانې تاڼۍ په حدودو کې د سړک تر غاړې شوې. د لیډي ریډینګ روغتون ویاند ذوالفقار علي بابا خیل بیګا مشال راډیو ته ویل دوی ته د سب انسپکټر قیوم مړې وروړل شوی او د ژوبل شویو پولیسانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وای خپل کلیو ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ بیا بنو ته ورغلی دي. نوموړی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل له وزیرستانه بنو ته د کډوالو ستنېدو لامل دا دی چې انتظامی ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دی وایي هغه خلک چې کورونه وران دي وزیرستان ته تر تګ وروسته بنو ته واپس راغلي دي ځکه چې د چا چې کور وران دی د اوسېدو لپاره یې نه د خیمو بندوبست شوی هلته نه د بجلۍ انتظام شته نه د صفا اوبو او نه د صحت یا روغتیا انتظام شته. هغه شپږ میاشتنی مراعات چې حکومت اعلان کړي ول لکه راشن یا خواړه او 2000 روپۍ هغه یې نه دي ورکړي. ورسره هیڅ قسم مرستې نه کیږي. په بنو کې میشت کډوال وای هلته هم ورسره هڅې مرستې نه کیږي لکه ژمنې چې شوې وې. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای دا مني چې ستنېدونکي کډوال به ابتدا کې له مشکلاتو سره مخامخ وي خو دوی پوره هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت وایم جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل د اوس مهال د هوایي ځواک ځنې برخې په محدود ډول فعال دي. د ویل همدا لامل دی چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. هلته د روسیې انټرفاکس خبري اژانس تیره ورځ ویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي مسکو ته یو لیک استولی چې پکې د هغه هیواد له ملي امنیت شورا څخه د هلیکاپټرو وسلو او پرزو غوښتنه شوې ده. وزیري د دې لیک په اړه تبصره نه ده کړې او مسکو یې هم په اړه څه نه دی ویلي. د اروپای کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپای ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام د سینټ پیټرسبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې وکړې. دی په 2014 زیږیز کال کې له روسیې سره د اوکراین کریمیا سیمې تر تړلو وروسته د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړپوړو چارواکی دی چې په رسمي سفر روسیې ته تللی. د کریمیا له ځانه سره د تړلو پر سر اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونه ولګول. مسکو هم په جواب کې د ټولنې پر ځنو درآمداتو بندیز ولګاوه. یونکر ویل دی د دې نظر خاوند دی چې باید له روسیې سره د هغه هیواد له مشرتابه او خلکو سره خبرې وکړي. د ویل د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې دومره خراب شوي نه دي چې بیا جوړ نشي. د زیاته کړه چې باید دا اړیکې جوړ شي او باوري دی چې کېدای شي. خود خبرداري ورکړ چې د 28 غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به یوازې په هغه صورت کې له روسیې څخه بندیزونه لری کړي چې کرملین د اوکراین په اړه د مینسک سولې تړون په بشپړه توګه عملي کړي. لولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدو کې یونکر ویل په اروپا کې ځنې د لولسمشر سره په لیدو خوشاله نه ول، خو ټینګار یې وکړ چې دا د نظرونو د تبادلې یو موقع ده. د برتانیا پارلمان او لیبر ګوند یوې غړي په یو غړی په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوی. یو څلوېښت کلنه جو کاکس تېره ورځ د غربي یورکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاقو وهل شوه. په برید کې یو اویا کلن کس هم سرسری ژوبل شو. پولیس وایي تر پیښې وروسته یې یو 250 کلن مشکوک کس نیولی او دا چې له حملې سره په تړاو د بل چا په لټون نه دي. د پیښې له ځای سره د یوې چایخانې مالک کلارک روتویل بی بی سي ته وویل باوري دی چې جو کاکس څو ډزه ویشتل شوی او په چاقو وهل شوی. وسلوال هغې ته نږدې شو او له سر سره یې شاوخوا وویشتله. دې عیني شاهد زیاته کړه چې په عیني وخت کې وسلوال هغه په چړو هم وهله. اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 109 روپۍ او په 109 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 103 روپۍ او په 103 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 20 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم مورد شي. د تورخم لاره په 15 ورځ هم تړلې د دې لکبله یوې خواته د شیانو بای لوړې شوې دي.
قیمتي زکړه ډیره او لاره د 4 ورځې بند پاکستان له خوانه مواد نه راځي.
د شمالي وزیرستان ځنې کډوال سیمو ته تر ستنېدو وروسته بیا بنو تتللي خو نور وایي زر دې خپل کلو ته ستانه کړل شي.
شمالي وزیرستان خلک د مطالبه کوي چې 10000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالېږي ځکه چې موږ دلته ډېر سخت کم شوي.
او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر بجټ بحث روان دی.
جنکو د پارا کیڈٹ کالج په پاکستان کې پړومبي ځل باندې په دې صوبه کې جوړیږي. 200 پکې سمارټ سکولز دي.
د سیمې نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازوم ګډم به موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. نوموړي تیر ورځ قومي اسمبلی ته د بهرنیو چارو تګلارې په اړه د معلومات ورکولو په وخت وویل هیواد یې له وړاندې افغانستان ته په تورخم د ورو جوړولو اطلاع ورکړې وه خو کابل دا خبره رد کړې ده. تفصیل د رفت انجم په راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه چارو وزیر ته د اوسني معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پر اسلامي قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان افغانستان ته په تورخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکنه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پر عزم دی او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهدې او نه د نړیوالو معاهدې خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر په وینا چې د پولو د تنظیم طریقې کار د دوړ ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې د سربا د سمګلینګ او ترهګرۍ مخنیوي کیږي. قومي سملی ته د سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان لخوا تاثر ورکولو کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده، خو په تیرو دوو کالو کې دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی وو چې په تورخم به ګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز خپلې وینا کې زیاده کړې چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وژل شوی دی. دو اووی چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لیږلی شوي وي. سرتاج عزیز وویل چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نوره نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر دی، زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لړ شي هغه راشي او بل سره کښېني او د دې خبرې یو مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده. زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوختلی شي. په دې کې دومره انتظار نه و پکار، باید چې داسې مخکې شوی وي.
په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د څه د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
د تورخم معامله هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرز بندیز دی او تګ را تګ په پنځمه ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشالې ډوته ویلي په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دی، خو د دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. فرحات شینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ګیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله نن په پنځمه ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او ډرایورانی افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشاله دي، وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. د تېر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستاني چارواکو یو ګیټ لګولو چې افغان ځواکونو مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسلواله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم کې د ګیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا د رسک پلوي چې دغه ګیټ د پولې دی غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغه شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له څو ورځو راهیسې په تورخم کې تګ راتګ ودرېدلې دي. له یو اټکل سره سم کله چې بندیز نه وي نو هره ورځ په زرګونو خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور په داسې حال تړل شوی دی چې روژه ده او خلک د اختر په انتظار دي. دواړو خواوو اوسېدونکي خلک وایي دې حالت ژوند اغېزمن کړی دی. نجیب عامر له دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
بریالی احمد زی د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې، ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بله پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې لوړې شوې دي.
مشکل دینه ډېر خو اوس په تغیرات کې راغلی ده. نو والي د څو ورځې لارې تړلې د ننم زخل مارکیټ ته سننه وتم. ترکاري مارکیټ ته قیمتي ځکه ډېر او لارې د څو ورځې بند پاکستان له خوا نه مواد نه راځي. نو قیمتو کې ډېر وس تغیرات راغلی. په افغانستان کې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولی تر چای او بوره، غوړي، ترکاري، میوه، زښت ډېر شیان له پاکستان راځي. که په دې سیستم باندې روانې خو نور هم اوچتېږي، ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړېږي، جګېږي.
بریالی احمد زی وایي که د تورخم پوله پرانستې وي ګټه یې د دواړو غاړو خلکو ته رسېږي او په همدې توګه یې تاوان هم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیږدولو لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په څیر نورې لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده او د خلکو ژوند ورپورې تړلی دی. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکو امید افریدی ماشالله ډیو ته ویل د دوی په سیمه کې ترکاری او میوه ارزانه شوی ځکه چې پوله بنده ده او سوداګر افغانستان ته نشي اړولی نو د ورستېدو له ویرې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي خو بل پلو د پولی تړل کېدو د خیبر ایجنسی د عامو خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده
ډېر لوی تاثیر دی مونږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی بلکې په افغانستان کښې هم دی بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولې دېخوا وخه یو خلک دي هغوی دلته افغاني څومره مارکیټ چې دی هغه سره څومره ګودومونه دي په هغه کښې پسې زرونو په تعداد کښې مزدوران دي چې هغه روزانه دومره روپۍ په کښې پیداوي چې هغه په ویلي کور کښې چې په مونې پخه کړي نو هغه هم چوټي وي یا ګودومونو کار هم بند وي یا په ځینه کوم سامانونه روتي بیا هغه ګنډو ولري پېښور له هغه سامانونه وړي را وړي همدغس د نورې دوکاندارۍ ګورونه کاروبارونه دي نو ټول د ژوند باندې اوس راغېز دلته بزرونه داسې خړ پروته دي پیکا پروته دي ځکه کومې ورځې نه چې دغه بند شوي وو تنه دلې په بازار کښې چې څه ده پاتې دی او هغه نوي چې څه ده بازار د بېخونده شوی دی پیکه شوی دی
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي د درۍ نور ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر دردمل راته وویل خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پرېوځي خو په وینا یې د تورخم له پیښې وروسته خلک هوډ لري چې نوره به پاکستاني کرنسي نه استعمالوي ده هم دا ومنله چې د پولي تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي
لکه د دوه درې ورځو په پرتله چې درته ویم چې نرخونه لږ هغه شي و جګ شي و طبعاً لکه هغه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمته په بیه باندې خرڅېده او لکه مطلب طبعاً نرخونه لږ زیات شوي وو او نرخونو باندې تاثیر یې کړی و
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي د پولې تړل کېدو دوی هم پریشانه کړې دي په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي د وړاندې وویل
دغه چې کله دا د تورخم لاره چې کله تړل شوې ده افغان کډوال واضح خبره دی که دوی مشکلاتو سره مخ دي که داسې که چېرې دغه لاره بنده شي او دوی لکه کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه ورنه کړل شي نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي لکه تګ راتګ یې زیات په تجارت باندې دی هغه هم په ټپه باندې ولاړ دی که دوی ته د دې نه وروسته زموږ راپورونه هم همدا دي چې که چېرې دغه لاره پرانې
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یوه دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشحاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلی او تر منځ یې پولې تړل دوی د یو ناورین په لورې بیایي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
پاکستان وایي د افغانستان په مشرۍ دغه هیواد سولې بهیر ته ژمن دی د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبردارانو ته ویلي د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي خو آیا په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د سولې بهیر بیا پیلولو هڅې لا پیچلې کړې دي که نه دواړه بیل موضوعات دي رابع اکرم خان د دې پوښتنې ځواب راکوي
پاکستان وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم دی د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې اونیزې خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل په اړه د خبرو اترو عمل لپاره د هر کوشش هرکلی کوي
موږ د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم یو او د یو سهولتکار په توګه موږ د څلور هیوادونو د ډلې برخه یو په دې تېرو ورځو کې د امریکې د یو پلاوي د دورې په مقاده دی ډلې غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن او مصلحت لپاره د عزم اظهار کړی دی دې څلور اړخیز ډلې ته د پاکستان افغانستان امریکې او چین حمایت حاصل دی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم پر پولې د چهارشنبې پورې کړکیچ روان وو د افغانستان سولې عمل لپاره کوشنو په اړه د افغان امورو کارپوه طاهر خان وایي چې د سولې عمل د مخکې نه د مشکلاتو ښکار دی خو اوس په کار ده که دا عمل مخ په وړاندې بوتلل وي نو چې موجوده مسله هواره شي
دې مسلو توجه ونه شوه نه د دواړو هیوادونو لخوا نه د نورو هیوادونو لخوا
نو گمان نه کوم چې هغه د سولې پروسې ته ورچاته او پاتې شي. اولنۍ مسله اوس په دې وخت کې د پاکستان او افغانستان د پورې دا مسله ځکه چې دا ډېره زیاته پیچیده او مشکل ځکه ده چې پاکستان خپل نظر لري په دې باندې چې دا پوره ده او په دې کې څه بدلون نشته. دوی د پاکستان دا وچ ورته اختیار دی. افغانستان دا تر اوسه پورې لانجه ګڼي، دا یو مسله ګڼي، هغه دا سرحد نه مني. نو په دې حالت کې خو بیا ګمان نه کوم چې د بلې مسلې به دومره اهمیت او ارزښت پاتې.
یاد دی چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز مفاهمتي ډله جوړه شوې وه چې 15 غونډې شوې دي. خو تیره میاشت طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې بجنې ورسو د خبرو اترو د عمل یو وار بیا د مشکلاتو ښکار شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د شمالي وزیرستانه کډوال چې خپل کلیو ته ستانه شوی او ځینې هغه چې په بنو نور سیمو کې پراته دي وایي حکومت ورسره هغه مرسته نه ده کړې چې په کار وه. دوی وایي ورسره کړې ژمنې هم نه دي پوره شوې. کډوال وایي په خپلو کلو کې د اسانتیاوې نشتوالي له کبله یو شمېر کورنۍ بیرته بنو ته پتلو مجبور شوي دي. نور معلومات د ملیحه امیرزاده په راپور کې.
د وزیرستان متاثرینو کمیټه مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وایي یو شمېر هغه خلک چې کورونو ته لیږل شوي وو د سهولتونو د نشوالي له امله واپس بنو ته تللي دي.
د چا کورونه چې وران دي د هغې خلک یې واپسي بیا وکړه او دلته کې بنو ته راواپس شول ځکه چې هغې چې کور وران دي د هغې دپاره نه څه د ټینټ انتظام شته هلته کې او نه څه د بجلی انتظام شته او د هغې دپاره د صفا د اوبو دا څه انتظام شته او نه ورته څه د هلت هلته کې څه انتظام شته هغه کوم مراعات څنګه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړی وي هغه د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي هغه یا نور مراعات کوم سره کړی حکومت هغه سره هیڅ قسم مرسته نه کوي صرف دومره کوي چې د خلک لاړ شي او هغه هلته پاوګړنګ کور کې پوران کور کې کلی کې هغه کار واچوي چې کوم خلک چې متاثرین دي په بنو کې نو هغه هم د بلاستون سره مخامخ دي ځکه چې حکومت صرف د غاده میاشتنۍ چې کوم د وړې دي او د وړې دي دغه مرسته ورسره کوي نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي ځکه چې سروې لا نه ده شوې او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي. دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالي مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي.
واپسی روانه ده هغه کې تیزی راغلی ده هغه باندې خلک خوشحاله دي. اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلی دي. په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک د مطالبه کوي چې په کار راځي د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالېږي ځکه چې موږ دلته ډېر سختن شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاصه علاقو کې زمونږ چې کوم هغه وخت لري دا ډېره مشکله شوې ده خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه دلته کې بجلی هم نشته دلته کې اوبه هم ځنه خلکو ته نه ملوي بیا خصوصا هغه خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خو بل خدي او کوم خلک چې شمالي وزیرستان ته پاتې شوي دي هلته کې د بجلی مسله تر اوسه پورې شته. پولیټیکل انتظامیا دا وایي چې موږ چې کومې پیسې ورکړې وې ټوټې سکول هغه کار نه دی کړی.
قدیر داوړ وایي په سیمه کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د اوبو کوي هم اوچ پراته دي خو د پوس له واټر سپلای سکیم نه داوه خلص ضرورت پوره کوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي که څه هم دغو کډوالو ته به په سر کې ضرور مشکلات وي خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي.
دومره وخت پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي صحیح او ورسره حکومت چې څومره ادارې دي د هغې کوشش دا دی چې هغه دوی ته ښه ښه سهولت ورکړو که د مخکې چې کوم د پریپرېشن کوم فیسلټیز دي ته وي هغې نه اوس سیوا دي ورته څو پورې دغه آبادکاري نه وي شوې نو دوی ته بل لږ ډېر مسایل وي. سروې کړې ده مونږه چې چا ته څو ټایم ضرورت وي ډېفینېټلي حکومت به ورته وي څو ټایم وخت خالي ده 25,000 روپو د ایچ بي ایل ای ټي ایم کارډ دوی ته ملاوېږي د زون په سیم باندې دي ته 10,000 روپۍ هر یو کورنۍ ته د زون په سیم باندې تر اس ام اس وي هغه دي ته مونږه ټرانسپورټیشن چارجز ورکوو چې نو مخکې چې کوم وو فور به مور کولو لنچ به مور کولو ډینر به مور کولو.
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د ستونزو لپاره د شکایت ډیسکوم موجود دی چې د سم مسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي. له نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره په 1,03,000 رجسټر شوو کډوالو کې خواوشا نیمایي واپس کورونو ته تللي دي. د ایزاخیلو، هیسوخیلو، میرانشاه بازار هیډکوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ ته ویلي دي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې ته زیاتره خلکو ویلي چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګټ کړل شي. په دې اړه په سینیټ کې د قبایلي سیمو استاد یې څه دریز لري د منور شاه راپور کې.
په دې وروستیو کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ ته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل دورې مکمل کړي او د روژې د میاشتې نه پس به خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د سینیټ غړي حاجي مومن خان افریدی مشال لیډیو ته وویل سرتاج عزیز سینیټ ته ویلي چې زیاتره قبایلي خلکو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده.
خبره داسې ده چې موږ له ټول معلومات کومه خبره کړې نه هغو خو دا یو خبره سره موږ چې د صوبت نظام کول غواړو چې کومه علاقي غواړي کوم خلک غواړي چې موږ د صوبت نظام شو کومه زیاته ولا غواړي مزید معلومات دایله تر اوسه راغلي نه دي چې هغه
نوموړی وایي دوی به د قبایلي ولس د رایو احترام کوي. بلخوا د اورنګزو ایجنسۍ نه منتخب شوی سینیټر اورنګزیب خان وایي د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت کوي.
نه جی بالکل د فاټا سره د کوم د خیبر کې د کې سره مو کوم شاملې ګو بالکل دا نه ممکن دی نشو کې دی ولی هغه سره دومره غانی ستغه مو سپورټ کی مو سر جی موجوده پوزیشن ډیرو رائے دالي د فاټا کونسل د جوړ شي او غل پر د سپیشل پیکج بو کا منظور شي او اتلا سو کول پر وګا فاټا کونسل چلو تکله په خپل خوب نه مو درې دي دا به ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیماند کوو.
نو مو وړي زیاته کړه چې تر ټولو اولنۍ ترجیح د قبایلی سیمو نه به کور شوي کډوالو واپسې او بحالې تور کول پکار دي. هلتا د باجوړې جنسي نه د سینیټ غړې هدایت الله خان وای چې په دغه موقع د سینیټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلی نمائندګانو په نه شاملولو نیوکه وکړي.
او بل ځم خبره ده چې چیرمن صاحب په دام پر غانډه ولګول چې آیا تاسو ارې ایجنسی ته 2 غنټو لاړې تاسو په 2 غنټې کې د ټولې ایجنسی حالات او د خلکو غو اپینین تاسو په 2 غنټې کې څنګه معلوم کوو. دا ټول خبرې دي چې د کمیټې باندې زما خپل ذاتی رائے چې ما په د وخت سر نه زما په دې کمیټې باندې اعتراض وو ځکه چې کمیټې کمی ایجنسی ته ځین او هغه صرف 2 غنټو لاړې شي. هلته چا ته دا خبره د اوسه فور صفه نه راکړي چې آیا ته صوبې ته شاملېږي یا ځان له صوبه کول غواړي کېدل غواړي ته ځان له کونسل غواړي ته څه غواړي. دوی صرف دا تپوس کړی چې ته صرف بدلون غواړي بدلون کار څو غواړي.
یاد دې وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي شل نکاتي قومي اکشن پلان کې هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نقطه شامله ده چې په نتیجه کې یې د دې سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ یاده اصلاحاتي کمیټه ټاکلې ده.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شي د دې کې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وی که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کوو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. دا خبره نوموړي تېره ورځ قومي اسمبلی ته د بهرنیو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکولو پر وخت وکړه. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځ بندیز دی او تګ راتګ پر پنځمه ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی خو لار تړل شوې دي. تیر ماښام په پېښور کې به می چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د خزانې تاڼې په حدودو کې شوې ده. چاودنې ذمهواري چانه ته منل. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلیو ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. نوموړي تېر مازدیګر مشال راډیو ته ویل له وزیرستانه بنو ته د کډوالو ستنېدو لامل دا دی چې انتظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. دا خبره د وزارت وایم جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وکړه. د اروپای کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپای ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي تیر ماښام د سینټ پیټرسبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې او اروپای ټولنې اړیکې دومره نه دي خراب شوي چې بیا جوړ نشي. د برتانیا پارلمان او لیبر ګوند یو غړي په برید کې تر ټپې کېدو وروسته مړه شوې ده. یو څلوېښت کلنه جو کاکس تېره ورځ د غربي یارکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاقو ووهل شوه.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس له خوا دا غوښتنه شوې چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وجد کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوې. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئی کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چېرته به بارانونه نه کېدل. اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفاني بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون څلور واړو سبو کې محسوس شوی او کتل شوی دي چې سخته او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډیر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوې خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلۍ د نظام د بجلۍ تارونو تبدیلي او د لړ کې د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی. دا شان پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. لوی لوی بورډونه د اصولونو مطابق جوړول پکار دی چې اولس محفوظ وي. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کال پس سرشمیرنه کول لازمي ده. خو زموږ ملک کې دا سرشمیرنه درې ځلې شوی او د کال 1999 نه پس نوی سرشمیرنه لا نه ده شوی چې اتلس کال یې تیر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمیرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړي چې سرشمیرنه را روان کال پورې ډول شوې ده. ادارې په وینا د سرشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سرشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمېرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصوله کړي بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیایي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تیرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان ولس ته کېږي. که د آبادی صحیح شمیره موجوده نه وی نو د ژوند په یو څنګه کې هم د خوالي لپاره پالیسی نشي جوړې دي نو په کار چې د لړکی نور د سر نه کاروانه خصوي شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
رازو نړیوالو چارو ته فارن پالیسی مجلی لیکلی دی د افغانستان په شمال کې د تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کیږي له طالبانو سره ملګری کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی تمه ده چې تهران نیخ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړونکي کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. د دواړو لیکنو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجللی کې طالبانو په افغانستان کې د دولت ز جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپل ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومته خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځایي طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمیرې نشته چې یعنې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو لغټو تړونونه وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خلیلی کې چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن خبرداري ورکړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي خپل کسان په غربي هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. نوموړي تېره ورځ د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نور معلومات د فرشته جلال زی پراپور کې اور.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جان برنن د سنا د استخباراتو کمیټې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې داعش د وسلوالو پر روزنه کار کوي او په غربي هیوادونو کې د حملو لپاره تیاروي. د هغه په وینا داعش په خپلو لیکو کې د غربي هیوادونو زیات کسان جذب کړي چې په دې هیوادونو کې د حملو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدلی شي. برنن زیاته کړه چې داعش به شایي په قاچاقي لارو لکه د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو په بڼه یا په قانوني اسنادو غربي هیوادونو ته د خپلو وسلوالو د رسولو هڅې وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په وینا داعش په سوریه او عراق کې ډېرې ضربې وخوړې، خو لا هم په ټوله نړۍ کې د حملو د ترسره کولو توان لري. جان برنن د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل، متاسفانه د جګړې په ډګر کې او له مالي اړخه د داعش پر ضد زموږ ټول پرمختګ د تروریستي فعالیت لپاره د دې ډلې توان له منځه نه دی وړی او له نړۍ یې د دې ډلې لاس نه دی لنډ کړی. د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر یوه نایټ کلب حمله کوونکي عمر متین د حملې پر مهال د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خپلې ملګرتیا غږ کړی و. خو جان برنن وویل چې داسې هیڅ اسناد لا نه دي موندل شوي چې د عمر متین او داعش یا کومې بلې وسلوالې افراطي ډلې ترمنځ مستقیم ارتباط ثابت کړي. د سی آی ای مشر په اورلاندو کې پیښه پر هغو اصولو حمله وبلله چې د امریکا ولس ته مهم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د قانون د انفاس فدرالي ادارو ویلي چې عمر متین شای تر یوې اندازې پر انټرنیټ د افراطي ډلو د تبلیغ تر اغیز لاندې راغلی و. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د سنا د استخباراتو کمیټې ته پرون په وینا کې زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی په سوریه او عراق کې د داعش د پروپاګند د مخنیوي هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې داعش په اساسي ډول د سوشل میډیا، ټویټر او ټمبلر په څیر انټرنیټي پاڼو د خپل تبلیغ لپاره کار اخلي. په خپل ګټه پروپاګند کوي او د خپل نظر د خپرولو لپاره د انټرنټ لاري پلویان راغونډوي. جان برنن په ځانګړي ډول د لیبیا یادونه وکړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې داعش شایي له دې هېواده په اروپا او نورو هېوادونو کې حملې تنظیم کړي. هغه وویل په لیبیا کې د داعش فعالیت شایي تر بل هر ځای زیات پراخ او ډېر خطرناک دی. جان برنن په منځني ختیځ کې روان بحران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د روسیې ملاتړ په سوریه کې د بشار الاسد د واک له ټینګېدو سره مرسته کړې. د هغه په وینا بشار الاسد تیر کال دا وخت د اوس په پرتله په ډېر کمزوري موقعیت کې و.
د فرشت جلال زی راپور موردم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اسلامي دولت ډلې د امریکا په یو کلب کې د وسلوال برید ذمواري ومنله، خو په هغه هیواد کې ځینې شرمونکي وایي عمر متین د ډلې نه و روزلې او ورسره اړیکې هم نه وي. داود خټک په امریکا کې له لیکوال او د نړیوالو اړیکو له څېړونکي پیټر برګن سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات په دغه خبرو کې وو.
In the case of the Times Square bombing, Faisal Shahzad,
the New York Times Square bomb ikhodo pa mamla ke kadarta hua am no Faisal Shahzad da Pakistan hawai dwa ki awal wadpuri afsar zwiwo da bia amrikai tabiyat ya passport wakhist. Faisal Shahzad pa Waziristan ke Taliban rozolewo hama hoi de brid la para mali sarchini barabar ikade be da tay shaukhwa la zara dollar astawliwal khoda Orlando brid der mukhtalif tay mukta chumar malumat di Umar Mateen hech kala shant na utlalai aw la Islami dawlat dal sarai hech
کله
چې دا وسلوال تنظیمونه د حملو ذمواري مني لکه اسلامي دولت ډلې چې وویل چې عمر متین د دې کسونو، آیا دا کار د رسنیو توجه ترلاسه کولو لپاره کوي؟
ګوره، کله چې پېښه وشوه نو اسلامي دولت ډلې وویل چې د اورلانډو کلب برید دوی کړی، خو دې ډلې عمر متین نه روزلی. دا اصلا د دې ډلې د ستراتیژۍ برخه ده، یعنی دوی غواړي چې په غرب کې حملې وشي او بیا یې ذمواري ومني. که د پاریس حملو ته وګورو نو اسلامي دولت ډلې د وو واړه بریدګرو ویډیوګانې خپرې کړې. د اورلانډو په برید کې موږ داسې ویډیوګانې نه لرو ځکه چې عمر متین سوریې یا شام ته نه و تللی.
په تیرو میاشتو کې موږ یو شمېر پیښې ولیدې چې پکې یو کس یا څو تنانو په امریکا کې په خلکو ډزې وکړې او وی وژل. ستاسو په فکر د دې ډول حملو لپاره تحرک یا موټیویشن لکه مرزي؟
د عمر متین کیسه ډیره پیچلې ده. آیا هغه هم جدسباز و کنه د دوی ضد؟ یقینا هغه په القاعده او اسلامي دولت ډلو کې دلچسپي لرله. نو زما په نظر د هغه تحرکات سره مکس یا ګډول، خو اصلا دا ځینې کسان دي چې غوسه وي او ځان له یوې نظریې سره تړي، لکه د امریکایي پوځ میجر نیدال چې په ټکساس کې په اډه کې 14 کسان ووژل. له یوې خوا هغه جهاد دیو، خو له بلې خوا هغه هیڅ ملګری نه لرل. مور او پلار یې مړه شوي ول. هغه افغانستان ته لته ډارېده. هغه واده نه وکړی، بچی نه لرل. نو چې څومره دا هر څه څېړو هومره دا پیچلې کیږي.
برګن صاحب، تاسو په خپل یو وروستۍ لیکنه کې د ځینې وسلوالو مثالونه ورکړي دي او ویلي مو دي چې هغه خپل داسې کلک مسلمانان نه ول لکه اسلامي ژوند نه تیراوه. آیا د دې دا معنا ده چې اسلام د یو دین په توګه د دې حملو یو لامل نه دی؟ او کدا سې د نو هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې خلک داسې حمله کوي؟
دا هر څه پیچلې دي او له یوې کیسې یا پیښې بله مختلفه وي. زما په اند په ځینو پیښو کې اسلام یو ښه پلمه یا بهانه ده، لکه په 1990 زیږیزې لسیزې کې چې ځینې خلکو شخصي غوسه لرله، هغوی به له نورو ترهګرو سازمانونو سره یو ځای کېدل. نو د یو شمېر اوسنیو پیښو تر شا د اسامه بن لادن نظریه موجوده ده. خدای یوازینی وضاحت یا سپیناوی نه دی چې ولې دا پیښې کیږي.
پیټر برګن صاحب، که موږ پر دې باور وکړو چې د حملو زیات اسباب دي لکه عقاید، بیروزګاری، غربت یا ټولنیز حیثیت، نو څنګه کولای شو چې د بریدونو مخنیوی وکړو په ځانګړي ډول په امریکا
کې؟
په امریکا کې د دې یو حل خدا دی چې یو کس د اف بی آی یا د پلټنو وفاقي ادارې تر تحقیقاتو لاندې وي، باید ورته د وسلو اخیستو اجازه نه وي. لکه د اورلانډو برید کوونکي که یوازې توفنګچه یا تماشه لرلی، نو کېدای شي چې له درو یا څلورو څخه زیات کسان یې نه وای وژلي، خو هغه لویو خودکاره وسلو ته لاسرسی درلود. نو ځکه دا معامله په بشپړه توګه بدله شوه.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
امریکا له یوکرین سره د مالی مرستو اعلان کړی چې مقصد یې د هیواد اصلاحاتي بهیر ملاتړ کول دي. سپینه ماڼۍ وایي دا پیسې به د یوکرایني وزیر اعظم د اصلاحاتو په ایجنډا کې د شاملو مهم نقطو په عملي کولو کې مرسته وکړي. په دغه اړه باندې د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې.
امریکا ویلی روان کال به یوکرین ته 220 میلیون ډالر مرسته ورکوي. دغه مرسته به د هیواد اقتصادي، سیاسي او د انرژي په برخه کې د اصلاحاتو راوستو لپاره وي. دغه مرسته د جون په 15مه ترغې وروسته اعلان شوه، کله چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکرین له وزیر اعظم ولودمیر ګرویسمن سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دغه مرسته به د جمهوري ادارو او قانون د پیاوړې کولو ترڅنګ د دوامداره اقتصادي ودې بنیاد ایښودلو او له بشري ضرورتونو سره سم په ګامونه پورته کولو کې د یوکرین مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ په خبره د یوکرینی وزیر اعظم اصلاحاتو په ایجنډا کې کسټم اصلاحات، د رشوت خلاف هلې ځلې او هغه آئینی بدلونونه عملی کول شامل دي چې د یوکرین پارلمان د جون په 2مه منظور کړي ول. د دې ترڅنګ ګرویسمن اراده لري چې د خپلواکې میډیا او مدني ټولنې لپاره ملاتړ زیات او مرکزیت کم کړل شي چې ولس ته ترې ګټه ورسیږي. په انرژي کې اصلاحاتو ته هم ګرویسمن ژمن دی او غواړي چې د یورپي معیارونو سره سم د ګیسو او برېښنا د مقابلې بازار جوړ کړي. د جون په 9مه سپینې ماڼۍ ویلي چې په بارنو هیوادونو کې د سرمایه کاری امریکایي ادارې د 2.15 میلیون ډالرو مالی مرستې منظوري ورکړي چې د یوکرین په یو شمېر شعبو لکه زراعت، تجارت، صحت، انفراستراکچر، د صارفینو مصنوعاتو او املاکو کې به سرمایه کاری کیږي. د سپینې ماڼۍ په خبره دغه سرمایه کاری له یوکرین سره د 115 میلیون ډالرو پخوانیو مالی ژمنو نه علاوه دي. د 2014 کال راهیسې امریکا یوکرین ته د 1.3 بلیون ډالرو مالی مرسته ورکړې چې 112 میلیون ډالر پکې د بشري مرستو لپاره ورکړل شوي دي. د یوکرینی وزیر اعظم یو لوړ پوړي اقتصادي سلاکار د جون په 15مه رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه هیواد تمه لري چې د پیسو نړیواله اداره یا انټرنیشنل مانیټري فنډ به هم د روان کال لپاره د امداد زندیدلې برخه چې 1.5 بلیون ډالر جوړیږي ورته ورکړي. دغه فنډونه یوکرین کې له اصلاحاتو سره مشروط دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی د امریکایي چارواکو له خولې وایي په افغانستان کې د روانې جګړې شدت ته په کتو ښایي ولسمشر باراک اوباما له هغه هیواد د ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي. په عین حال کې ناټو هم وایي چې د افغان امنیتي سرتیرو روزنې پروګرام ته به دوام ورکوي. په دغه اړه نور معلومات د هارون بچانه.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی د برتانوي چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا دفاع وزیر اش کارتر د ناټو سازمان غړو هیوادونو ته ویلي چې حکومت یې غواړي د روان کال تر پای پورې له افغانستانه د زرګونو امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي. لیکنه وایي دا مهال د امریکا پلان دا دی چې په افغانستان کې د میشتو 9300 امریکایي سرتیرو شمیر د روان 2016 کال په پای کې 15500 ته راټیټ کړي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه سخت پړاو ته داخله شوي، ډېر احتمال موجود دی چې ولسمشر براک اوباما له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار او په دغه اړه پرېکړو ته بیا کتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د ناټو غړي هیوادونه د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونو د مودې غځولو پر خبره سره سلا شول. د ناټو جنرل سیکرټر جینز سټولټنبرګ ویلي د سازمان غړي هیوادونه به د روان کال تر پای پورې حتمی پریکړه وکړي چې د 2018 کال په اوږدو کې په افغانستان کې څه شمیر ځواکونه ساتي. د لیکنې تر مخه ناټو به په کابل او باګرام کې خپل مرکزي دفترونه پر ځای وساتي. جرمن پوځیان بل افغان پوځیانو سره په شمال کې ووسی. اټالوي ځواکونه به د هیواد مغربي برخو ته لاړ شي او امریکایي سرتیري به په جنوب کې د کندهار شاوخوا او په ختیځ کې د جلال آباد ښار سنبال کړي. په لیکنه کې د ناټو د یو جګپوړي ډیپلوماټ په حواله ویل شوي دغه سازمان ښایي هغه 15 بلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو لپاره اړین بدل شوي دي. لیکنه مخکې وایي امریکا اوس کولی شي د اړتیا پر وخت طالبان په هوایي بریدونو سره په نښه کړي. همداراز په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د جګړې په میدان کې له افغان ځواکونو سره همکاري او هغوی ته لارښوونه کولی شي. لیکن کاږي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد جګړه کې ډیر زور لګولې دی. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو سږ کال د افغانستان په جګړه کې په تیره د هیواد د جنوبي برخو په هغې کې پرمختګونه کړي دي. پر دې سربیره د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالیو هم په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. لیکن زیاتوي د امریکا ولسمشر براک اوباما په تیرو کلونو کې هم هر کله چې د افغانستان جګړه سخته شوې له هغه هیواده د خپل ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور کړی. دا ځل هم امریکا له خپلو متحدینو لا هم نه دي غوښتي چې ګواکې هغوی دې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې کمی ونه کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجره
په 4:30 بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستال له روسیې څخه هلیکاپټر او پرزې غوښتي. انټرفیکس خبری ایجنس ویلي دی حکمت خلیل کرزی د روسیې د ملي امنیت شورا ته یو لیک استولی چې پکې له ماسکو څخه د وسلو غوښتنه هم شوې ده. نور معلومات فرشته جلال زیرک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د روسیې د ملي امنیت شورا ته په رسمي لیک کې څرګنده کړي چې هیواد یې هلیکوپټرو او د هغوی پرزو ته اړتیا لري. کرزی پرون انټرفاکس ته ویلي چې افغانستان له مسکو د هلیکوپټرو تر څنګ د وسلو غوښتنه هم کړې ده. کابل او مسکو یو میاشت مخکې په پوځي چارو کې د تخنیکي همکاریو موافقه وکړه. په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت څخه ډول هلیکوپټر او وسلې غوښتي جزئیات نه دي ورکړ شوي. د ملي دفاع د وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری پرون وویل چې د افغانستان د هوایی قوا یو شمېر صنفونه فعال دي، خو زیاتو جنگي او کشفي الوتکو، ترانسپورتي هلیکوپټرو او د الوتکو د ترمیم لپاره پرزو ته اړتیا لري.
هوایی قواوې یوازې هلیکوپټر نه دي، هوایی قواوو کې ډېر صنفونه دي لکه رادار صنف، توپچی دافع او راکټ دافع، ترانسپورتي الوتکې، ثابت بال هلیکوپټر، جنگي ترانسپورتي، دې تر څنګ د بمبارد الوتکې، د دفتر، د کاش ښکاری الوتکې. کچېرې څو غواړي چې یو قوي او غښتلی هوایي پوځ ولري، دا ټول سینکونه باید فعال وي. د اوس لپاره زمونږ د هلیکوپټر برخه، د بال ثابت ترانسپورتي الوتکو برخه، د کاش برخه دا فعال شوي دي او نورې برخې تر اوسه فعال نه دي. نو زمونږ کوښښ دا دی چې هغه هیوادونه چې زمونږ سره ژمن دي په دې کې چې زمونږ وسلوال پوځ او ځانګړې توګه هوایي پوځ جوړ کړي، نو هغوی زمونږ سره مرستې کوي. په دې اړه زمونږ هیله دا ده چې نورې مرستې هم وکړي تر څو چې هوایي پوځ کاملا په پښو ودرېږي.
وزیر څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د فعال ساتلو لپاره د اضافي پرزو موجودیت ډېر مهم دی. د ده په وینا جنګي او ترانسپورتي الوتکې په دوامدار ډول تر محدود پرواز وروسته ترمیم او نوي کېدو ته اړتیا لري. د ملي دفاع د وزارت ویندوی په دې اړه چې د روسیې له حکومته د وسلو او پوځي وسایطو غوښتنه سوي تبصره نه ده کړې. په مسکو کې چارواکو د افغانستان لوري د هلیکوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه هم ویلي چې یوازې د تجارتي هدف لپاره دا کار کولای شي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وړاندې کړل شوی بجټ په اړه بحث دوام لري. د 15.5 ارب روپیو په دې بجټ کې 1.6 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی دی. په دې کې 6.4 ارب روپۍ د بهرنیو هیوادونو مرستې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل پېښوره غلام غوث راکړي.
د بجټ په تخریر کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د هغه ټولو ملګرو هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا د پښتونخوا صوبې سره د بهرنو مرستو مننه وکړه او وی ویل بجٹ کی د ترقیاتی بودیجے ٹول حجم یوسل یوش پیتا ارب روپئے دے چپکی شپک دیش ارب روپئے بہرانے امداد شامل دے دہاغا ٹول ملگرو ہیوادونو او نڑیوالو ادارو چپکی بریتانیہ جاپان اروپائی ٹولنا امریکا ناروے جرمنی سویٹزرلینڈ اٹلی آسٹریلیا ملگری ملتونا نڑیوال بینک یو ایس ایڈ او آسیائی ترقیاتی بینک شامل دی د ټولی اسمبلی لاړخه د دې ټولو مننه کوم چې دوی بهرنۍ مرستې د 2 ارب او 80 کروڑ روپو نه 6 ارب روپو ته رسولې دي. په پښتونخوا صوبه کې زیاتې بهرنۍ مرستې د تعلیم، صحت او غریبو خلکو سره د کومک په برخه کې مصرف کیږي او د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال به د صوبې په هغه سیمو کې 200 کنټینر سکولونه جوړوي کوم چې په زلزلو، سیلابونو یا نورو آفتونو کې وران شوي دي.
تعلیم بجټ د تیر کال تقریبا 104 روپۍ او هغه مونږ د وخت کې 119 ارب روپۍ ته ورسو او په دې کې نوې سیزونم دي. مثال په تور باندې د جنکو د پارا کیڈټ کالج په پاکستان کې په لومبي ځل باندې به انشاءالله تعالی په دې صوبه کې جوړیږي. دغه شانې 200 پکې سمارټ سکولز دي او دا به کوشش ده چې زر تر زره جوړ شي ځکه چې د کنسټرکشن ټایم ډیر کم دی او میاشتې کې دنه دنه جوړیږي.
او د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خټک وایي په جیلونو د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره به په موجوده بجټ کې په صوبه کې شپږ نور د انتهایی سارنې جیلونه جوړوي.
دا صوبه دهشتګردۍ ته مخامخ ده، هغې سره سامنا ده. نو دې وجې دا صوبایي حکومت دا محسوس کړه چې د کوم اگزیسټنګ سره جیل چې دي چې دا های سیکورټي پرزن کې تبدیل شي او دې کې چې کوم آلات د ضرورت حسب مطابق هغه فولي فټ کړي چې هغه په وخت کې ضرورت هغه مقابله کولی شي دغه خلکو چې څوک جیل ته نقصان رسوي. دا موږ ډیزل بجټ کې چې جیلونو
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د بجټ غونډه دوام لري او د 1515 ارب روپو په وړاندې کړل شوی بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 1.6 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي چې په کې 6 ارب روپۍ د بهرني هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو مرستې شاملې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په کراچۍ کې تر عملیات وروسته د قصبه کرونی امن هم پر ځای شوی دی او دغلته د شپې پر مهال د ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی اوس ډېر په آرام خپلې هلې ځلې کولی شي خو د ځوانانو لپاره د لوبو ځانګړي ځایونه نشته. محمد عمران په دغه اړه نور معلومات راکوي.
دغه لوبه د شپې د 12 بجو نه تر پښمنۍ روانه وي. د دې سیالیو را جوړونکو انور وایي چې 2 کال وړاندې دوی تصور هم نشو کولای چې د شپې د 10 بجو نه وروسته د کوره بهر روزي. ولی اوس دوی ټول شپه نه یوازې بهر ګرځي بلکې د پېشمنی پورې د کرکټ د سیالۍ هم روانې وي.
دغه تقریبا 64 کراچي بهترین ډیمانډ حصہ استوي چې د هر کونه نه غلي احتیاط او نوت کراچي او د اجمیر نګری نه مطلب مختلف ځان ډیمانډ نه غلي او د مسې پارټیسیپټ او د هر تقریبا 64 پورې ازله ډیمانډ تر غلي لبا وکړه.
د دې سیالیو لپاره شوی کمیټه او چارواکی الطاف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خپل سردا هر سکی هیڅ یو سیاسي یا غیر سیاسي تن ورسره مرسته نه کوي. ولی د خار د بیلابیلو سیمو راغلي لوبغاړي د دوی نه داګی له هم کوي چې دلته د کرکټ میدان زیاتره د خزلو ډک وي او ورسره شاوخوا د سقه او بوناله هم موجود دي.
او دي چې موږ د مختلف علاقې نه ټیمان راځي او دغه شکایت کوي لکه تاسو ټورنمنت خو دا کچري مسله ده، دا ګراوند مسله نه ده، مسله ده مونږ ډېر مسئلے دي.
د کرکټ د سیالۍ ته د خار پیراباد سیمې نه راغلی یو لوبغاړی عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې د بدامنۍ له کبله د ژوند نورو دندو په رنګ د دوی لوبه هم اغېزمنه شوې وه او لږ تر لږه دوه کاله دوی د کرکټ لوبې نه په ډډه وو. ولې اوس خوشحاله دي چې د امن پر ځای کېدو وروسته دوی خپلې لوبې په هر ځای کې کولی شي.
اوس خو ماشاءالله حالات ډېر بهتر دی او پښتنو چې کوم د پښتنو سوال دی پښتنو په انډر کې خو صحیح ګرونه نه نشته ګراسي ګرونه نه نشته ګراسي ګرونه چې ټول خو د اردو سپیکنګ په انډر کې دي. صحیح ده
قصبه سیمه د پښتنو سره سره د نورو ژبو ویونکو ګډه سیمه ده او په تېرو وختونو کې دلته د وسلوالو سره سره د ژبې او نسل په بنیاد لوی لوی جګړې شوې دي. خو په ښار کې شروع شوې د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروسته د دې ځای خلک خوشحاله دي چې امن یو واري بیا پر ځای شوی او دوی د شپې او ورځې خپل کارونه په ډاډه زړه کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.